د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د چمن سپین بولدک پوله به چې له څو ورځو راهیسې تړلې ډېر ژر خلاصه شي. د هغه پوله ده چې تړل کېدو یوازې په کندهار کې باغ لرونکو او د میوو سوداګرو ته په میلیونو ډالر تاوان رسولی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان باید د یو شخص یا یوې کوچنۍ ډلې د ناوله عمل په خاطر داسې څه ونه کړي چې زیان یې ټول ولس افغان ولس ته ورسیږي. د خبري ساعت موزن ریاس نوري هر کله کوم د هغه موضوعاتو چې په دې خبرونه کې په مختلفو اړخونو چېړو د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو هم راپورونه راغون کړي دي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر زما همکار دلته په سټډیو کې ده. فریبا جان په سیمیزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مننه نوري صاحب. په نړیوال خبرونو کې اورو چې په ایتالیا کې د نن سهار وختي سخت زلزلې لښته لږه اته دیش کسان وژل دي، او د ترکیه توپونو او جنگل وټکو د امریکایي جنگل وټکو په ملتیا نن د سوریه په شمال کې د داعش په وړاندې عملیاتو کې تر 200 ډیر بمی بریدونه کړی دي.
تاسو سره اوسه خو لمړی به محمد حدیث پردیس سوار ورکړو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي ممکن د چمن سپین بولدک لاره چې د پاکستان لوري تړل شوې نن بیرته پرانیستل شي. د پروان ولایت د غوربند په دره کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده، او د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي حکومت د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې د ترتیب شوي طرزالعمل عملي کېدو ته ژمن دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ممکن د چمن سپین بولدک لاره چې د پاکستان له لوري تړل شوې نن بیرته پرانیستل شي. دغه وزارت وایي مسافر حقوقندین نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان او پاکستاني لوړپوړو چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، او شاید تر څو ساعتونو د سپین بولدک او چمن ترمنځ غځېدلې لار بیرته پرانیستل شي.
د افغانستان لوړپوړي چارواکي په جریان کې دي، خبرې روانې او هڅې په لوړه کچه ادامه لري، او انشاءالله ډېر ژر چې شاید تر راتلونکو څو ساعتونو دغه لاره بیرته پرانیستل سي.
پاکستان شپږ ورځې وړاندې دغه لار له هغې وروسته وتړله چې یو شمېر کسانو د سپین بولدک او چمن ترمنځ سیمه کې د پاکستان بیرغ ته ور واچو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیا دغه پیښه غندلې، او ویلي هغو کسانو چې د پاکستان بیرغ سوځولی د افغانستان د حکومت او یا خلکو استازیتوب نه کوي. د پروان ولایت د غوربند په دره کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د پروان د ناسمامي پولیسو قمندان هارون مبارز نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د غوربند په دره کې د دوی د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل. د ښاغلي مبارز په خبره په دغه نښته کې طالبانو ته هم درنه مرغوب لاوختي، خو د دقیقې شمیرې په اړه یې څه ونه ویل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اوروستای کورنۍ خبر، د افغانستان د ملي امنیت شوراوی حکومت د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې د ترتیب شوی طرزالعمل عملي کېدو ته ژمن دی. دغه شوراویان تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د یاد طرزالعمل د عملي کېدو چارې پیل شي.
د دې طرزالعمل تطبیق ته د افغانستان دولت پوره چمتووالی لري. په نږدې ورځو کې به د دې طرزالعمل رسمي رونمایي وشي او محفل کې.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب طرزالعمل تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا له لوري تایید شو. د ملي امنیت شورا هیله ښیي چې دغه طرزالعمل په عملي کېدو به تر ډیره د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیول شي. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
په ایتالیا کې د نن سهار سخت زلزلې لښته لږه اته دېرش تنه وژلې دي. چارواکي وایي شاید مړو شمېر لا نور هم لوړ سي. د ایتالیا د ملکي وګړو د خوندیتوب اداره وایي د ژغورنې ډلې د ړنګو شویو ودانیو په خاورو انبارونو کې په هغو کسانو پسې ګرځي چې لا درک دي. د دغې زلزلې شدت 6.2 درجې ښودل شوی چې نن سهار یې د ایتالیا د پلازمېنې روم په ګډون ځینې مرکزي سیمې ولړزولې. اماتریچا، اکومولي، پوستا او ارکواتا دل ترونتو هغه ښارونه دي چې د راپورونو پر اساس ډېر ځپل شوی دی. د اماتریچا ښاروال له یوې ټلویزیون شبکې سره د خبرو پر مهال ویلي چې د دغه ښار لارې ټولې تړل شوی دی. دی وایي په یوه سیمه کې مځکه ښویدلې او شایي یو پل ونړېږي. د همدې ښار یو ژغورل شوی کس ژان کارلو رویټرز خبري اژانس ته وویل دی وای زپې وکور کې وم چې دی وی غونډې پر سر او هغه را وښویدله. شکر دی ژوندې پاتې سوم او هیله لرم چې نور هم ټول خوندي وي. زه دوه نیم ساعت ولاړ وم او کتل مې چې نور څه پیښیږي. سخته شیبه وه. زه 15 کلن یم او تر اوسه مې داسې څه نه ولیدلي. دا یو ناورین و. ویل کېږي دغه زلزلې تر ډېره هغو سیمو ته زیان رسولی چې غرنۍ دي او د استوګنې ځایونه پکښې لږ دي. د ترکیه او د امریکا په مشرۍ تلاف ځواکونو له سوریې سره پر پولې جرابلس ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې عملیات پیل کړه. د ورځې تر نیمایي پورې د ترکیې توپونو او جنګي الوتکو د امریکایي جنګي الوتکو په ملتیا د جرابلس دننه او شاوخوا سیمو کې تر 200 ډېر بریدونه وکړه. د دغو بریدونو لارښوونه د ترکیې ځانګړو ځواکونو کوله چې د سوریې په شمالي برخو کې ځای پر ځای سوي دي. دغه راز لسګونه ترکیې ټانکونه لیدل سوي چې د سوریې شمالي سیمو ته له پولې اوښتې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې به خبري غونډې ته وویل. د وینن سهار څلور بجې زموږ پاوز او امنیتي ځواکونو د سوریې په شمال کې د هغو تروریستي ډلو لکه داعش او په سوریې کې د دیموکراتیک اتحاد ګوند د کوردي یاغیانو په وړاندې عملیات پیل کړی چې په پرله پسې ډول زموږ هیواد ګواښي. د دیموکراتیک اتحاد ګوند مشر صالح مسلم ویلي چې ترکیه د سوریې په لومه کې ګیر سوه او له اسلامي دولت ډلې سره به یو ځای ماته خوري. د عملیات تاسې مهال پیل سوی چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن انقرې ته ورسېد. دی به د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د صدراعظم بن علي یلدرم سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي چې له بایډن سره په دې سفر کې مل دی خبریالانو ته ویلي چې واشنګټن په دغو عملیاتو کې له ترکیې سره همغږی دی. د تاجکستان پارلمان د بخښنې یو نوی قانون تصویب کړ چې تېره اونۍ د ولسمشر امام علي رحمانوف لخوا وړاندې سوی و. دغه قانون چې نن تصویب سو پر 1200 کسانو تطبیق کیږي. د نوي قانون پر اساس په 3000 کسان له بنده خوشي کیږي، تر 4000 ډیر کسان چې محکمه یې ځنډیدلې بخښل کیږي او د 5000 نورو بندیانو د حبس موده لنډیږي. هغه کسان چې په قتل، تروریزم، مذهبي افراطیت او نورو جدي جرایمو تورن دي په دغه نوي قانون کې شامل نه دي. د بخښنې دغه قانون له پخواني شوروي اتحاد څخه د تاجکستان د خپلواکۍ د 25مې کلیزې په ویاړ د ولسمشر لخوا وړاندې سو. تاجکستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر پر 9 نیټه لمانځي. د بشري حقونو فعالان او نړیوال څارونکي د تاجکستان پر حکومت انتقاد کوي چې په هغه هیواد کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د تروریزم ضد قوانینو څخه کار اخلي. او د ایران سپای پاسداران انقلاب وایي په دې وروستیو کې د ټولنیزو شبکو 450 تنه کارکوونکي یا نیولي یا احضار او یا هم خبرداری ورکړی دی. په دې اعلان کې چې د سپای پاسداران په ویبپاڼه کې خپور سو، ویل سوي دغه کسان چې نیول سوي یا احضار سوي په خپلو ټولنیزو پاڼو کې غیر اخلاقي مطالب خپره کړي وو. دا وتر دې مالا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات نجیبه زمان وړاندې کوي.
سلام. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن جلال آباد نسبت نورو ښارونو ته ډېر ګرم دی. د تودوخې لوړه درجه 28 آسمان شین دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 26 د آسمان شین. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 24 آسمان شین دی. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 15 آسمان شین. په کابل کې هم آسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه ۱۹. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9.45 آسماني شین دي. په بامیان، فیض آباد او ګردیز ښارونو کې هم آسمان شین اټکل سوی. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 20.12، په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15.43 او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 20.14 ده.
ازادي رادیو اوري د خبري ساعت زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار امان اميرزي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د چمن سپین بولدک پوله به چې له 2 ورځو راهیسې تړلې ډېر ژر خلاصه شي. د هغه پوله ده چې تړل کېدو یوازې په کندهار کې باغ لرونکو او د میوو سوداګرو ته په میلیونونو ډالرو تاوان رسولی.
مشاهد د حالې چې هر کال دغه محصولات په وخت کې یو خاصه بانه جوړېږي تور امسان راګرځول کېږي او هغه تاوان موږ ته رسېږي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان باید یو شخص یا یوې کوچنۍ ډلې د ناوړه عمل په خاطر داسې څه ونه کړي چې زیان یې ټول افغان ولس ته ورسیږي.
پاکستان باید پراخه شینه ولري د تروریسم چې یو څو شخصو یو اقدام ته یا عمل په مقابل کې د ټول ولس په مخ باندې دروازې بندې کړي.
له حضرت عمر زخیل وال سره مو مرکه کړې ده. په کندوز کې امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې د بری ادا کوي.
تازه‌دم قوتونه هم را رسیدلي دي. هر خواته چې دښمن سر پورته کړي انشاءالله دښمن نابودیږي.
د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته مو هم کتنه کړې ده. دغه راز د ملي امنیت شورا او افغان حکومت د خبریالانو او رسنیو د امنیت او خوندیتوب نوی تصویب کړی طرز العمل به لدی سره مرسته وکړي چې لدی وروسته خبریالان زیات د خوندیتوب احساس وکړي. او دا هم اوري یو افغان چې په خپل څو کاله مخکې له ترکیې د مدیترانې له لارې یونان ته رسېدلی غواړي د سمندر پر دې لاره کډوالو ناوړو پیښو وژغوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربېره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اورېدلی شئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ښایي نن د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره بیرته پرانستل شي. دا لاره له نږدې یوې اونۍ راهیسې د مسافرو او سوداګرو پر مخ تړلې ده. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي له مرکزي حکومت غواړي چې دغې ستونزې ته دایمي حل لاره پیدا کړي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې هر کال چې د میوو موسم را رسیږي پاکستان په مختلفو پلمو دا لاره بندوي چې باغ لرونکو او د میوو سوداګرو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسیږي. نور تفصیل د قسیم سولمن په راپور کې اورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له پاکستاني چارواکو سره د سپین بولدک چمن ترمنځ لارې د پرانستلو په خاطر په لوړه کچه تماسونه نیولي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې شاید دغه دروازه له نږدې یوې اونۍ تړل کېدو وروسته نن بیرته پرانستل سي. دوی وایي د ډیپلوماتیکو مراجعو له لارې خبرې سوي او په لوړه کچه هڅې جریان لري. انشاءالله په نږدې راتلونکي یا نږدې ساعتونو کې شاید لاره پرانستل سي. د نوموړې په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دا مهال کوم دوه اړخیزه تړون نسته، خو دواړه هیوادونه د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د قوانینو له مخې خپلو کې راکړه ورکړه لري. د ځایي چارواکو په وینا د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره د اسد میاشتې په 28مه وروسته له هغې د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا وتړل سوه چې ځینو کسانو په سپین بولدک کې د پاکستان بیرغ ته اور واچوه. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل ټویټر پاڼه کې د پاکستان بیرغ ته اور اچول غندلي او ویلي دي چې د لارې د تړل کېدو له امله خلکو ته زیات زیان رسېدلی دی. په جنوب کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر کرښې دا ستونزې په داسې حال کې رامنځته سوي چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د کلدارو پر کارولو بندیز ولګول سو. د کندهار پولیسو همداراز په وروستیو کې لسګونه هغه پاکستاني کارکوونکي بیرته پاکستان ته ولېږل چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل. تر دې مخکې د روان کال په ترڅ کې د تورخم بندر هم څو ځله د مسافرو او سوداګرو په وړاندې وتړل سو چې د سوداګرۍ او صنایعو خونه یې سوداګرو ته اوښتی زیان لسګونه میلیونه ډالر یاد کړ. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال انجینر عبدالباقی وایي هر ورځ په تازه میوو بار سلګونه موټر له دې لارې پاکستان ته ځي او د غیواد په ځانګړې توګه د میوو د محصولاتو په موسم کې په یوه او بله بهانه لار تړي.
موږ شاید د حال چې هر کال دغه محصولات په وخت کې یو خاصه بهانه جوړیږي څو د موټرانو ګرځول کیږي او هغه تاوان موږ ته رسیږي.
او موږ غوښتل د یادې ستونزې په اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو، خو په دې بریالي نسولو. اخوا د ښاغلي باقي سپارښتنه دا ده چې حکومت باید داسې یو پروسیجر رامنځته کړي چې له مخې سوداګرو ته د ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان لخوا دا شان ستونزې جوړې نه سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بیا وایي د دوی هڅې تل دا دي چې د سرحدي ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې د سوداګرو د زیات زیان مخنیوی وسي.
و موریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چمن سپین بولدک پوله به چې له څو ورځو راهیسې تړلې ډیر ژر خلاصه شي. شاید نن په څو ساعتونو کې دا پوله بیرته خلاصه شي. دا چې دا پوله ولې بندې شوې ښایي تر شایې ډېر عوامل وي، خو یو شی روښانه ده او هغه دا چې هغه په داسې وخت کې تړل کېږي چې د میوو موسم دی. په تېره بیا په کندهار کې ډېرې میوې پاکستان ته ځي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې هره ورځ له دې لارې په سلګونو په میوو بار لارې پاکستان ته ځي، خو د پولې د بندېدو له امله د پولې دېخوا ولاړې دي او ټولې میوې خرابه شوي او تاوان هم میلیونو ډالرو افغان سوداګرو او دغه راز باغلرونکو ته رسیدلی دی. دا چې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې اړه څه کړي دي؟ سوداګري او صنایعو د خونې ویاند سیام الدین پسرلی همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه د پسرلی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. پسرلی صاحب، د پولو د بندېدو خو پیښې په کراتو کراتو تکرارېږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تېره بیا په مختلفو د پولې په اوږدو کې. دا ځل چې د سپین بولدک او چمن لاره تړل شوې ده، سوداګرو او باغلرونکو ته ډیر تاوان رسیدلی دی. په داسې یو حساس وخت کې چې کله دا پوله تړل کیږي، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه څه باید وکړي؟ تر اوسه پورې تاسو څه کړي دي؟
ډیره مننه چې په روسیې کې بدبختانه د افغانستان او پاکستان سیاسي ترتیب حتی رسېدلې چې زموږ اړیکې په تېره تجارتي او ترانزیتي اړیکې ډېر شوي دي. پخوا زموږ سره تجارت د پاکستان سره درې میلیارده ډالر ته رسېده، مګر د وخت په تېرېدو سره اوس وختونو کې تقریبا یو نیم میلیارد ډالر ته ښکته شوی دی. علت همدا ده چې ډېر وخت پاکستان حکومت لخوا افغان تجارانو لپاره او پانګوالو ته اصول ایجادې دي. بدبختانه ځینې مخکې څو ځلې د تورخم بندر وتړل شو. دا دی اوس چې د میوو فصل دی او زموږ د صادراتو فصل دی چې موږ کولی شو خپل سبزیجات، تازه میوه، د سپین بولدک او د نورو برادرو ته لارې نورو هېوادونو ته ولېږو. بدبختانه د پاکستان هېواد لخوا دغه بندر تړل شوی دی. دا یې شپږم ورځ ده چې تړلی. په داسې حال کې چې په ورځ کې په سلګونه موټران واره او غټ دغه لارې تګ راتګ لري.
اوریدونکي خبر دي لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو اوریدل، لاره تړل شوې ده، ډیر تاوان هم سوداګرو ته، عادي خلکو ته او دغه سوداګرو ته هم رسیدلی دی. اوس هدف دا دی چې کله چې په دغسې یو اساس وخت کې دغه پوله تړل کیږي، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه چې یو اورګان ده د په افغانستان کې د سوداګرو د ملاتړ نورې ادارې هم همداسې شته، څه کولای شئ تاسو یا تر اوسه مو څه کړي دي؟
موږ څو مشخص کارونه کړي دي. اول دا ده چې موږ د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو مشترک خونه لرو، د پاک افغان تجارتي صنایعي خونه په نامه ده چې د دواړو هېوادونو تجارانو لپاره سهولتونه ایجاده دي. موږ د دغې خونې په وخت وکولای شو چې د پاکستان له سفارت سره، همدارنګه د مقاماتو سره، د سفیر سره دا موضوع شریک کړو او هغوی سره مجلس وکړو په افغانستان کې چې دا موضوع به زر تر زره حل شي. د دغو قانمو په پاکستاني پانګوالو باندې هم فشار ورک کړه چې دوی په خپل حکومت باندې فشار ورک کړي تر څو دا د ولسمشر زمونږ په اجازه نه کړي او دغه جاسو څومره زر تر زره حل شي. په درېیم سره کې حکومت سره مو مشوره وکړه او دا موضوع مو حکومت تر غوږونو کې ورسوو چې دوی باید په دغه جدي اقدامات وکړي. په تېرو د افغانستان سفیر چې په اسلام آباد کې دا موضوع هغه سره شریکه کړه، موږ په جریان کې هم د رسنیو د لارې، هم د خصوصي ناستو د لارې، هم د مکاتبو د لارې دا موضوع مو هم په افغان حکومت سره، هم په پاکستان حکومت سره، هم د پاکستان سفارت سره چې په افغانستان کې د ټولو سره مشورې کړي دي. غوښتنه مو دا ده چې دا موضوع زر تر زره حل شي. زموږ دا ټول کړنې تابان چې اجرایي برخه ځکه ځکه کمزوره ده چې موږ اجراءات نشو کولای، بلکې سره مشوره ورکولی شو او خپل غږ پورته کولی شو. د خصوصي سکتور په نمایندګۍ موږ دا کارونه کړي دي او دا کارونه دوام لري. د دې بدر تړل کېدل موږ لپاره ډېر زیات تاوان راوړلی دی. موږ نه غواړو چې نور تاوان هم ثواب وړي.
سرلای صاحب، کله چې اوس دومره تاوان سوداګرو او باغلرونکو ته رسېدلی دی، اکثرا د افغانستان ملي سوداګر خو کله مالونه واردوي بهر ته هم صادروي، لکه په تېره بیا د افغانستان وچې میوې، تازه میوې او نور، دومره تاوان چې دوی ته رسېدلی، که چیرې دا تاوانونه د دوی ټول ثبت شي، داسې کومه اداره شته چې دوی ته بیرته په یو شکل سبسیدي ورکړي د افغانستان د مالیې وزارت یا د سوداګرۍ او د صنایعو وزارت یا د تجارت وزارت دوی له ګمرکي ماغونه معاف کړي په یو شکل باندې جبران شي؟ ځکه چیرې سوداګرو ملاتړ ونه شي خو دوی خو همدا د افغانستان د راتلونکي سرمایه ده.
ملي او نړیوالو قوانینو کې دا راغلي دي چې په تربلي حوادثو کې او همدغه هغه غیر متوازن حالاتو کې چې پانګوالو د عام خلکو ته توازن او زیان اړول کېږي، حکومت د پراخو تجارتو کې د خصوصي سکتور سره پانګوالو سره باید مناسبې کې تر څو دوی وکولی شي خپل تجارت پر مخ یوسي، په تېر دوی باید معافي مالیات ورکړي او اوږدمهاله قرضې چې بل د شي ګټه ورته واخلي اسوق واخلي باید ورته ورکړي
د سوداګرۍ او صنایعو خونه ولې دغه ابتکار په لاس کې نه اخلي، ولې داسې یو میکانیزم نه رامنځته کوي چې سوداګر هم ډاډه شي چې شیر دوی تاوان کوي، بیرته یو مرجع شته، حکومت شتر شوی کوي چې دوی بیرته د دوی ملاتړ وکړي، په یو شکل د دوی هغه تاوان جبران کړي.
موږ نو څه په اړه څه استفاده وکړو چې څه حکومت باندې فشار راوړي، تاسو د لارښوونې مارکیټ د پیښې خبره څنګه موږ اوس را موږ سره هم ځکه چې موږ نه ستاسو کوو چې موږ چې د سوس سره مخامخ کیږو ځان ته وروسته د مګر حکومت موږ سره مرسته وکړو په خبره کې د موږ حکومت باندې فشار راوړو، حکومت اوس دې کار کوي چې د دې دیوی اصل په افغانستان کې رایش کې تر څو چې نه ځي حالات د ورکېږي او کېږي نو د دې نشي چې ټول باید څنګه باندې وایي سره مرسته وکړي. یعنې موږ مخمن دي بار بار فشار راوړل او دا فشار اوس خلاصم دوام لري چې هغه موږ په ځینو قانونو کې تعدیلات او اصلاحات راوړل او هغه مغازه فرات چې د افغانستان په داخل کې د غیر متقابل حالات او عمله په ځوال کې پیښېږي، موږ هڅه کوي چې وړاندازه
ډېره مننه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویاند سیام الدین پسرلی سرو د ټلیفون په لیکو د دې کبل چې کیفیت د غږ خنو زموږ بخنه او منی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر بیا د سپین بولدک د لارې تړل کېدو ته په اشاره وایي پاکستان باید د یو شخص یا کوچنۍ ډلې د ناوړه عمل په خاطر داسې څه ونه کړي چې زیان یې ټول افغان ولس ته ورسیږي. له حضرت عمر زاخیل وال سره مو مرکه کړې څو شېبې وروسته.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. تاسو هم کولی شئ چې په دې موضوع خپل نظر سره شریک کړئ. آیا د افغانستان حکومت تر اوسه پورې کافي اقدامات کړي دي په تیر بیا د سپین بولدک او د چمن د پولې د تړل کېدو په وړاندې چې ډېر ژر دغه پوله خلاص کړي او نور له دې زیات زیان سوداګرو او د میویل سوداګرو او باغلرونکو ته ونه رسیږي؟ په دې اړه نظر کوي سره شریک کړئ. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وایي په سپین بولدک د پاکستان د بیرغ د سوځول کېدو پیښه غندي او هر چا چې دا کار کړی د افغانستان د ولس او حکومت استازیتوب نه کوي. ښاغلی زاخیل وال وایي پاکستان باید د داسې یو عمل چې په شخصي توګه څو کسانو ترسره کړی وي سزا د پولې دواړو غاړو ولسونو او سوداګرو ته ورنه کړي. له ښاغلي زاخیل وال سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده.
زاخیل وال صاحب، د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله چې له تیر وو ورځو راهیسې تړلې ده، آیا د پاکستاني چارواکو هغه ادعا چې دوی وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان بیرغ سوځول شوی او د پاکستان په ضد شعارونه ورکړل شوي دي، دوی دا ادعا تر کومه ځایه سمه بولي؟
اول خو کېدای شي چې کوم شواهد چې دي شواهد داسې ښیي چې د پاکستان بیرغ سوځېدلی دی، مګر په عین وخت کې باید ووایو چې د بیرغ سوځېدنه چې د پاکستان د ولس په مقابل کې بې احترامي دا افغانستان د حکومت د افغانستان د خلکو نه خطر نه سړي ټول دي. په برخه کې د افغانستان حکومت داسې یو کار دا یو شخصي انفرادي عمل د اشخاصو دی. البته د رخ سوزېدنه داسې نه ده چې یوازې د افغانستان په طرف شوي کار کړ پاکستان کې داسې پېښې رامنځته کېږي، مګر په عین وخت کې چې مونږ د عمل غندو چې ځکه چې یو بې ځایه عمل دی، یو عمل دی چې هغه اظهار د احترامۍ په مقابل د یو ملاقاتو یو خلکو چې کوي، او په عین وخت کې د اړیکو چې ناتو نه پورې په اړیکې سربند زیات ستونزې لرو هغه ستونزې لا زیات دی. نو هېڅ نه وه که هر چا د پاکستان بیرغ سوزولې، هېڅ نه وه خدمت افغانستان ته نه دی کړی، هېڅ نه وه فخر په دې شي باید بدمونه کړي. په عین وخت کې دا هم باید ووایم چې یو انفرادي عمل په مقابل کې پاکستان باید پراخه سینه ولري، داسې ونه شي چې یو څو شخصو یو اقدام ته یا عمل په مقابل کې د ټول ولس په مخ باندې دروازې بندې کړي. همدا اوس مثلا د سپین بولدک دروازې چې اوردي دي چې بندې شوي دي، یوازې د قندهار په طرف نه دي، خو په کوټه او په چمن کې ډېری سوداګر د ډېره متاثره شوي، ډېری خلک د ډېره متاثره شوي دي. نو دغه نه خو پالیسیم چې دي زما په آن باندې د ښې حوصلې پراخې حوصلې پالیسۍ استازیتوب نه کوي. پاکستان یو لوی ملک دی، داسې حادثات نه پېښېږي، انفرادي عمل به کېږي. انفرادي عملو په مقابل کې دا شی دومره غټول چې بیا ورځې دروازې بندول فکر کوم چې په دې باندې بیا هم یو څه غور پکار دی. دې خواته
دغه لار چې تړل شوې ده د پاکستان او د افغانستان د سرحدي چارواکو تر منځ فکر کوم دوه درې ځله غونډې هم شوې دي، خو کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. څه فکر کوئ چې سبب یې څه دی؟
اختلاف نظر به موجود وي، بیا زه ډېر زیات په جریان کښې نه یم، مطلق د جریان هم نه یم، تفاوت نظر به په دې کښې موجود اوسي چې نه مثلا زما خیال هم دا دی چې د افغانستان په طرف باندې چې زه په استازیتوب خبرې کوم، همدا چې دا ومني چې دا غلط کار شوی، ولې نه دا ومني چې دا عمل په هلته هر چا بیرغ چې وسوزول شي، په بیرغ کښې په سوزولو کښې په احترامي ښودل خلکو ته بیرغ ښودلو ته په هېڅ نه وه په ګټه د مملکت نه شي کېدی. نو دغه همدا کفایت کړي د دې نه وړاندې د دې خبرې نه لویه جوړول دا د دوو ملکونو په ګټه نه ده، دا د خلکو چې هغې خوا ته او دې خوا ته دي د دوی په ګټه باندې نه ده. فلحاله په دې چې دې موضوع نه لا پسې غټه جوړه کړي، لا زیات تاثیرات پیدا کړي، لا نور اضافي زړه بدني رامنځته کړي. بیا هم زما کوم بحث چې دلته د پاکستاني چارواکو سره چې د ټولنې د اسلام آباد ته راورسېد چې اوسه پورې دی، چې په ځای دې چې دا غټه کړو باید کوچنۍ ګوهرې کړو مخکې لاړ شو.
ساس خپل هلته په اسلام آباد کې په ډیپلوماټیک سطح له پاکستاني چارواکو سره خبرې شوي دي، او هغوی څه وایي په دې اړه؟ زاخلوال صاحب، موږ چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي، ویل کېږي چې دغه وروستۍ غونډه فکر کوم پرون ناوخته یا به نن څه وي، په دې غونډه کې وایي پاکستاني چارواکو افغان چارواکو ته ویلي دي چې شپږ دېرش تنه پاکستاني اتباع چې وایي ویزا یې هم درلوده په افغانستان کې بندیان دي، وایي چې دغه دې راخوشي سي، او افغانستان دې چې هلته د پاکستان بیرغ ته سپکاوی سوی دی، په دې اړه دې لیکلې بخښنه وغواړي، په دې اړه د افغانستان دریځ څه دی؟
اول دا دی چې د موضوعاتو تړل سره نه دي پکار. اول خو باید واضح شي چې دا سپین بولدک دروازه یا د بیرغ سوزېدلو په خاطر جوړه شوه، که نه اوس نور موضوعات شخصن او دا ولسمشر نو بل هېڅوک لوی لوړپوهی چارواکو د حکومت د دې طرفدار یو، بلکې جدي مخالف یو چې د پاکستاني کارکوونکو لپاره چې په افغانستان کې دوی کار کوي، چې تر اوسه د دوی تعداد یو لک یو نیم لکو ته رسېږي، دوی باید د ورورۍ برخود ورسره وشي، مطلق هېڅ نه وه ستونزه ورته جوړه نه شي. دوی چې په کوم ځای کې مصروف دي، په قندهار کې دا کار کېږي، هر چا چې کړی دی، دوی د افغانستان د حکومت د عمومي پالیسیو د سرغړونې کړې، دغه تشویش ته بند مانند ولسمشر سره به یو ځای کړو چې مطلق هدایت صادر کړي چې هېڅ پاکستاني کارکوونکي په هېڅ ګوټ ته افغانستان کې څوک نشي ازارولی. دا تړلې نه ده د سپین بولدک ته خبره سره، دا منحیث یو غوښتنې نه، دا منحیث زمونږ د پالیسیو دغه خبره مونږ کوو، دا خبره باید تطبیق شي. راغلو مسله د وزر هغه وخت کې څوک کوي چې یو کار خپله چا کړي، وخت کې چې حکومت کې دا کار کړی، حکومت طبعاً وایي چې وزر غواړي، چې د عامو خلکو نه یو دوه نفر را پېښ شي، د هغې دپاره حکومت وزر نه شو غوښتلی، د هغې دپاره د حکومت یو چارواکی هغه محکومولی شي چې هغه ما په صریحو الفاظو باندې پرون لا محکومه کړه.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوالو چې د چمن سپین بولدک د لارې د تړل کېدو او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په اړه نظر سره شریکاو. ډیرو اوریدونکو هم موږ ته پیغامونه پر موضوع راستولې دي. د یو څو تنو لولو عبدالباری ظاهری له کندهار لیکلي دي چې پاکستان لارې په داسې وخت کې بندوي چې میوه پخېږي او دوی هر کال په یو او بل پلمه لارې په دغه موسم کې بندوي چې میلیونونه تاوان افغانانو ته رسیږي. موږ هم باید دوی میوه دغسې په دغسې وخت کې ورستې کړو. شفیع الله لیلیزی له کندهار بیا لیکي پاکستان به پاکستان سوداګرو ته تاوانونه رسوي. د افغانستان حکومت هم لاستر ځنې ناستې جلبي او چاکلیټ په چایو پورې خوري. دا اوس تاسو ته پیغامونه چې د افغان بیسم اتسوا تلس شمیرې لارې موږ ته راستولي ول. تاسو نه مننه چې موږ ته تل پیغامونه راستوي. د خبرونه دوه نیمه ته رسیدلی او اوس فری با ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ممکن د چمن سپین بولدک لارې چې لشپږ ورځې وروسته د پاکستان له لوري تړل شوې نن بیرته پرانستل شي. د پروان ولایت غوربند په دره کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. په کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې درې وسلوال مخالفین وژل شوي او یو اندازه مهمات امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي د برښنا د خدماتو د تنظیم د قانون پلي کول به پانګوال وهڅوي چې په دې برخه کې پانګونې وکړي او ورسره به د برښنا د متوازنې او چټکې پراختیا لپاره زمینه برابره شي. د ترکیه توپونو او جنگي الوتکو د امریکایي جنگي الوتکو په ملتیا نن د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پیل شوی عملیاتو کې تر 200 ډیر بریتونه وکړه. په ایتالیا کې د نن سهار سخت زلزلې لشت لږه اته ډیرش تنه وژلې دي. چارواکي وایي شاید د مړو شمیر نور هم ډیر سي. او د تاجکستان پارلمان د بخښنې یو نوی قانون تصویب کړ چې تیرونی د ولسمشر امام علي رحمانوف لخوا وړاندې شوی وو. دغه قانون پر 2000 کسانو تطبیق کیږي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ آی سی سی یا د کرکټ د آسیایي شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې ویل چې دوی د دې غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره ډېرې هلې ځلې کړې وې چې بالاخره یې نتیجه ورکړه. نوموړي زیاته کړه چې د آی سی سی یا د کرکټ د آسیایي شورا غړیتوب د افغانستان د کرکټ لپاره یو ښه زیری دی او له دې سره به افغان لوبډله کرار کرار د نورو نړیوالو لوبډلو سیاله شي. ښاغلی دانش په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې دوی له افغان حکومت غوښتي وو چې کرکټ د ښوونځیو په درسي نصاب کې شامل کړي، چې په خبره یې افغان حکومت ورسره په دې اړه ژمنه هم کړې ده. د دانش په وینا په نږدې راتلونکي کې به افغانستان د کرکټ په برخه کې له یو شمېر نورو بهرنیو لوبډلو سره هم د دوستانه سیالۍ وکړي. د سپورت د پنځګونو فدراسیونونو مسؤلین وایي چې نن د دې فدراسیون د لامبو وهلو لوبې پای ته ورسېدې. د نوموړي فدراسیون رئیس خوشحال سروري ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ چې لاتو ولایتونو څخه د 15 لوبغاړو په ګډون په کابل کې ترسره شوې، د لامبو په برخه کې روح الله صبغت او فرهاد لومړی او رامین سیاد او سجاد دویم مقامونه وګټل. د ښاغلي سروري په خبره په دغه سیالیو کې چې وونه وړاندې پیل شوې وي، د ځغاستې، نخې ویشتلو، از غلولو، لامبو وهلو او د توري وهلو په برخه کې لوبغاړو سیالۍ وکړې. د دوی په خبره چې دغه سیالۍ د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ ترسره شوې. او د 2000 کال د اولمپیک سیالیو لپاره د جاپان ملي لوبغاله وټاکل شو. د برازیل په ریو ښار کې د 2018 کال د اولمپیک سیالیو په پای ته رسیدو سره اوس د نړیوالو اولمپیک سیالیو مسؤلینو پام د 2000 کال د اولمپیک سیالیو لپاره د جاپان ملي لوبغاله ته اوښتی. د جاپان نړیوال لوبغاله چې د نړۍ په پرمختللي سیستم جوړ او پوښلی دی، شاوخوا د لیدلو وړ منظرې هم لري چې نندارچیان کولی شي هم په لوبغاله کې له لوبو او هم له دغو منظرو خوند واخلي. په دغه پرمختللي لوبغاله کې 80,000 نندارچیان په یوه وخت د لوبو ننداره کولی شي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ 2019 چپو سر بیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 تپه صاف اوازې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کندز کې امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو په وړاندې روانو عملیاتو کې د بری ادا کوي.
تازه دم قوتونه هم را رسیدلي دي. هر خواته چې دښمن سر پورته کوي، ان شاء الله دښمن نابودیږي.
د ملي والد حکومت د مشرانو ترمنځ راپورته شوې اختلافات ته مو په یو څېړنیز راپور کې کتنه کړې. د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت د خبر اعلان او رسنیو د امنیت او خوندیتوب طرزالعمل تصویب کړی او په پوره چمتووالي سره به هغه تطبیقوي. د افغانستان کرکټ بورډ د ای سی سی د کرکټ آسیایي شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. دا هم اوري چې یو افغان چې په خپله څو کاله مخکې له ترکیې د مدیترانې له لارې یونان ته رسېدلی غواړي د سمندر پر دې لاره کډوالو ناوړو پیښو وژغوري. او په ایټالیا کې د وروستۍ زلزلې له حاله به مو هم خبر کړو. ازادي راډیو اوري په کندوز کې جګپوړي امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت د په ډیرو سیمو کې وسلوال طالبان په شا تمبول شوي او سخت ماته خوړلې ده. نور حالي له سیمې د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین پر راپور کوي.
په کندز ولایت کې جګپوړي پوځي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان لکلکې مات سره مخامخ شوي دي، ځکه افغان ځواکونه د هغوی پر وړاندې په یو قوي مورال سره جنګیږي. د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد وایي چې د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه د کندز په بیلابیلو سیمو کې پر شا تمبول شوي دي. ښاغلی مراد زیاتوي چې په کندز کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه موجود دي.
تصامیم چې جدیدا اتخاذ کردن قوتای دفاعي او عملیاتي را وظایفشان مشخص
موږ د نوي پلانونو له مخې د عملیاتي او دفاعي قوتونو دندې مشخصې کړې. د کندز خلک د نور تشویش نه کوي، ځکه موږ خپل عملیاتونه ګام په ګام پر مخ وړو او د دې ولایت ولسوالۍ هم تصفیه کوو. په ورته وخت کې د کندز د ملي امنیت سرپرست ستر جنرال سید امیرشاه سادات د کندز خلکو ته ډاډ ورکوي چې بیا ځلې کندز سقوط نه کوي. ښاغلی سادات زیاتوي
وایي باور یقین داشته باشد که انشاءالله ارمان به گور خواهد بردن که دوباره به تصرف
خلک دې مطمئن وسی د کندز د بیا نیولو ارمان به طالبان ګور ته یوسي، ځکه د افغان ګډ امنیتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په میړانې سره مقاومت کوي او جنګیږي. بلخوا په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ لیوا قمندان برید جنرال ادم خان متین بیا وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو ټول پلانونه، تحرکات او بریدونه ناکام شوي دي. ښاغلی متین زیاته کړه چې دې ولایت ته تازه دمه ځواکونه هم رارسېدلي دي.
ډېر ښه پلانونه زموږ لاس لاندې دي، د هغه د تطبیق سره سم دښمن ماته خوري، اوس یې ماته خوړلې ده او دښمن په شا تمبولې ده. تازه دم قوتونه هم رارسېدلي دي، هرې خواته چې دښمن سر پورته کړي انشاءالله دښمن نابودیږي.
په همدې حال کې د کندز د امنیت قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ هم وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو عملیاتونه په شا تمبول شوي دي. ښاغلی جنگلباغ زیاتوي چې د افغان ګډو ځواکونو په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. دښمن په کندز کې ماته خوړلې ده او په ناامنو سیمو کې زموږ ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، او خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ د کندز له هرې ولشتې خاورې څخه دفاع او ننګه کوو څو خلکو ته د امن فضا برابره کړو. دغه لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې د کندز ولایت خلکو ته د امنیت د ښه کېدو په برخه کې ډاډ ورکوي چې اوس مهال د دې ولایت د مرکز په شاوخوا سیمو کې او د نوموړي ولایت په خان آباد، علي آباد، امام صاحب، د شیرچی، چهاردرې او قلعهزال ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري، او نږدې یو میاشت وه چې د کندز د قلعهزال ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې ده. د یادونه ده څه باندې یوه اونۍ شوه چې د کندز تخار او د کندز شیرخان بندر لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي. بل لور ته زبیولا مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دغو امنیتي چارواکو دغه ادعاوې ردوي او زیاتوي چې لا هم وسلوال طالبان په خپلو نیول شوو ځایونو کې ځای پر ځای دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د کندز د امنیتي وضعیت په اړه مو په کندز کې د افغان امنیتي چارواکو څرګندونې واورېدې چې وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې دي. یو شمېر څېړونکي د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته په پام سره وایي چې دغه اختلافات د دې لامل شوي چې د دولت وسلوال مخالفین خپلې حملې نورې هم ګړندۍ کړي، او د هېواد په یو شمېر سیمو کې پخواني جهادي مشران دې ته هڅولي چې خپلې جبهې قوي او خپل پلویان نور هم په وسلو سنبال کړي. د ملي یووالي د حکومت مشرانو هم د خپلو اختلافاتو د لمنځه وړلو لپاره تر اوسه دوه ځلې مخامخ غونډې کړي او په پام کې ده چې بله درېیمه غونډه سبا ترسره کړي. د غونډې د سبنۍ په غونډه کې به هم دواړه مشران د خپلو بحثونو نتیجه اخلي. ملالۍ بشیر دې موضوع ته کتنه کړې ده.
کله چې د روان کال په لومړیو کې د امریکا د استخباراتي ادارې د رئیس دفتر په نړۍ کې د خپرېدونکو خطرونو ارزونه وکړه، په دې ارزونه کې د افغانستان په اړه داسې وویل: سیاسي پیوستون به د کابل د ملي یووالي د حکومت لپاره یو لوی چیلنج وي، او دغه حکومت به د 2018 په پای کې له لویو او لاوي شونکو ستونزو سره مخامخ سي. په دغو ستونزو کې د انتخاباتي اصلاحاتو پلي کول، ځنډېدلي پارلماني انتخابات، او د لویې جرګې له لارې په اساسي قانون کې احتمالي تغییر چې شاید د افغانستان د اساسي قانون ترتیب بدل کړي شامل دي. په دې وروستیو کې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات راسربېره سوي، او اجرایي رئیس څه باندې یوه اونۍ مخکې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دریو میاشتو په موده کې له ولسمشر سره نه دی لیدلی. په عکس العمل کې د ولسمشر دفتر یو اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د ښاغلي عبدالله خبرې غیر مسؤولانه وي او د حکومتداري د دایرې دننه نه وي. دا هر څه په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې طالبانو او نورو سخت دریځو د هیواد په بیلابیلو برخو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی، او د هیواد امنیتي ځواکونو یو شمېر مهمې سیمې له لاسه ورکړي دي. څېړونکي وایي د هیواد د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل سوي چې سخت دریځ خپلې حملې نورې هم زیاتې کړي. د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې پخواني جهادي مشران د هیواد په ځینو برخو کې خپل پلویان لمسوي او غواړي هغوی نور هم وسلوال سي.
پخواني مجاهدین چې خپل جبې تقویه کوي، هغه ویني چې حکومت ضعیف پاتې شوی دی د ترهګرو د ماتې په مقابل کې، او هر ورځ کومه ولایي او ولسوالۍ یا په شرق کې یا په جنوب کې یا په شمال کې طالبانو لاسته وړيږي. نو هر یو خپل موقف دی، نظامی هم قوي کوي، هم په سیاست کې لوبې کوي، او هم په اردو امنیت کې هم غواړي چې خپل لاس بر وساتي.
په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات او همداراز د اساسي قانون اصلاحات هغه ستونزې دي چې حکومت په دوامداره توګه ورسره مخامخ دی او غواړي حل کړي. څېړونکي وایي د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالی او یو شمېر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې، د جهادي مشرانو لخوا د خپلو پلویانو مسلح کول، او په انتخاباتي او د اساسي قانون په اصلاحاتو کې ځنډ به نور هم حالات کړکېچن کړي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه فاروق بشر وایي چې افغانستان یوازې له کورنۍ ستونزو سره نه، بلکې له بهرنۍ ستونزو سره هم مخامخ دی.
بې نظمي چې اوس په افغانستان کې راغلی او جګړې هرې خوا ته شروع شوي دي، دا خارجي بڼه هم لري. پاکستان مستقیما په دې کې ښکېل دی، او ایران په دې کې ښکېل دی، او نړۍ داخلي جالونه چې اوس پیدا شوي دي، ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غنی په منځ کې، دا یوازې د دوی په منځ کې نه دي، بلکې د دواړو ټیمونو په منځ کې دي.
خو په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت مشرانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو او حل کولو په مقصد په خپل منځ کې کتنې پیل کړې دي، او د سې شنبې په ورځ ښاغلي عبدالله وویل چې د انتخاباتي سیستم اصلاح ته لاره هواره سوې ده. تر اوسه دواړو مشرانو دوه ځلې سره لیدلي دي، او ټاکل سوې ده د درېیم ځل لپاره د پنجشنبې په ورځ سره وویني. د دواړو لورو د چارواکو په وینا په دې غونډو کې به دواړه مشران د خپلو بحثونو نتیجه اخلي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان حکومت د خبریالانو او رسنیو د امنیت خوندیتوب طرزالعمل تصویب کړی او په پوره چمتووالی سره به عملي کړي. د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرزالعمل د ټولو اړوندو ادارو لخوا له ترتیب وروسته د سیشن بي په ورځ د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د امنیت شورا په غونډه کې تصویب شو. د خبریالانو ځینو مدافع ډلې بیا وایي چې که څه هم دا طرزالعمل ډیر جامع دی، خو که پلي کولو ته یې جدي تدابیر ونیول شي بې ګټې به وي، یعنی اغېز به دومره زیات نه وي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
افغان چارواکي وایي د خبریالانو او رسنیو د امنیت او خوندیتوب کړنلاره له هر ډول ګواښونو څخه د هغوی د خوندیتوب په هدف تصویب شوې او پلي کولو ته یې پوره چمتووالی لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل دا طرزالعمل چې د ټولو قوانینو په رڼا کې د حکومتي ادارو او د خبریالانو د مدافع ډلو لخوا جوړ شوی، د ولسمشر په مشرۍ د امنیت شورا لخوا تصویب شو.
د رسنیو د خوندیتوب او د امنیت د تامین طرزالعمل تیره ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د شورا فعالي مجلس کې تصویب شو، او د دې طرزالعمل د جوړېدو هدف دا دی چې رسنیو او د هغو د کارکوونکو یعنی ژورنالستانو امنیت د ټولو وښونو څخه مسؤل شته طرز العمل تطبیق ته د افغانستان دولت پوره چمتووالی لري.
خغلی غورزنګ ویل د سه‌شنبه پر ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د خبریالانو د خوندیتوب او امنیت د کړنلارې ترتیب کوونکي وستایل شو او ډیر ژر به د مخکتنی غونډه هم جوړ شي. د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب کړنلار داسې وخت تصویب شوی چې د 2014 میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خنډه کال بلل شوی دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفي ازادي راډیو ته ویل حکومت باید په ټول جدیت دا کړنلار تطبیق کړي او که داسې ونه کړي د خبریالانو په وړاندې به تاوتریخوالی خپل اوج ته ورسیږي. خغلی شریفی وی د دې لپاره چې د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لس خبریالان وژل شوي، یاد کال د خبریالانو لپاره د رسنیو په تاریخ کې تر ټولو خونړی کال دی. دا چې کال لا ختم نه دی او لس خبریالان وژل شوي، موږ ډېر اندېښنه لرو. که دا طرزالعمل تطبیق نه شي، ممکن ډېر زیات تلفات ولرو. خغلی شریفي ویل تصویب شوې کړنلاره ډېره جامع ده او دوی به هڅه کوي چې د خبریالانو د مدافعینو په توګه یې د پلي کولو لپاره خپل غږ اوچت کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدل شي. لوو بجو وروسته هم په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي د برېښنا د خدمتونو د تنظیم د قانون پلي کول به پانګوال وهڅوي چې په دې برخه کې پانګونې وکړي. د دې وزارت یو چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل چې په تېر یو کال کې د دې قانون پلي کېدل په هیواد کې د برېښنا د متوازنې او چټکې پراختیا لامل شو. په دې برخه کې د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې حکومت باید هڅه وکړي چې د بهرنیو پانګو د راجلبولو او د اوبو د مهارولو لپاره کورنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینې برابرې کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي چې په تېر یو کال کې 8 کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ ته د برېښنا په برخه کې د پانګې اچونې په مقصد جوازونه ورکړي دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالبصیر عظیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د خدمتونو د تنظیم د قانون پلي کول په هیواد کې د برېښنا د متوازن او چټک پراختیا لپاره مناسب زمینه برابرې کړې دي.
خوشبختانه دغه قانون دا زمینه برابره کړې چې له دې سره سم خصوصي پانګوال کولای شي چې د انرژي په سکتور کې پانګه واچوي. موږ تر اوسه توانېدلي یو چې د انرژي په سکتور کې د پانګې اچونې په مقصد 8 کمپنۍ ته جواز ورکړو.
د برېښنا د خدمتونو د تنظیم قانون کال مخکې په 12 فصلونو او 15 مادو کې توشیح شوی دی. دغه قانون له طبیعي منابعو څخه د برېښنا د تولید، د برېښنایي خدمتونو د کمیت او کیفیت د خوالي، د برېښنا د پراختیا، اقتصادي ودې او د هیواد په کچه د برېښنا د تنظیمولو لپاره ترتیب شوی دی. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له خپلو مختلفو منابعو څخه د 310,000 میگاواټو برېښنا د تولیدولو ظرفیت لري. حال دا چې اوس مهال د دې هیواد 15% برېښنا وارداتي ده. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان وایي چې حکومت د هیواد اوسنی وضعیت ته په کتو سره په دې برخو کې بهرنیو پانګوالو ته د پانګو اچولو اجازه نه ورکوي. د دې کارپوهانو له ډلې فاروق اعظم وایي حکومت د هڅه وکړي چې د بهرنیو مرستو جلبولو او د اوبو د مهارولو لپاره کورنیو پانګوالو ته زمینې برابرې کړي.
دا ډېره حساسه خبره ده. خارجي کمپنیو ته زموږ د برخ ورکول چې راسي دلته سرمایه ګذاري وکړي، بیا یې په خارجي غټ قیمت باندې زموږ پر خلکو خرڅوي، زموږ خلک دغه تحمل نه لري. د آزاد بازار اقتصاد چې په افغانستان کې عملي دی، او دا د دولت یو ډېره لوی اشتباه ده او د قانون اساسي یو ډېره ضعیفه نقطه ده.
په ورته وخت کې ځینې اقتصادي پوهان وایي چې د برېښنا مناسب تنظیم د پلانونو پلي کولو، پیاوړي اراده او عملی کارونو ته اړتیا لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل افغانستان د برېښنا د تولید کافی منابع لري او په کار ده چې په اقتصادي پراختیا کې ځینې سمه ګټه واخیستل شي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 3 شپږ یو او یا هم 00-422-11-22-15.
د افغانستان کرکټ بورډ د ای سی سی د کرکټ آسیایي شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د آسیایي شورا په وروستۍ غونډه کې آسیایي هیوادونو د افغانستان کرکټ پرمختګ ته په کتو دا پریکړه کړې ده. د کرکټ د لوبې ځینې څېړونکي په افغانستان کې د کرکټ د ودې لپاره دا ښه زیری ګڼي، خو وایي چې افغان کرکټ بورډ باید د کرکټ د نړیوال شورا غړیتوب ته هم هڅې ډېرې کړي. په اړه نور حال د سبون کاکړ په راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ د آسیایي شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کول د دغه هیواد د کرکټ په تاریخ کې ستر پرمختګ دی. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان کرکټ بورډ د دې غړیتوب ترلاسه کولو لپاره له ډېر وخت راهیسې هلې ځلې پیل کړې وې. نوموړی وایي چې د ای سی سی یا د کرکټ آسیایي شورا بشپړ غړیتوب د افغانستان د کرکټ بقا او په راتلونکي کې د ډېرو سیالیو لرلو لپاره یو ښه پرمختګ دی.
په ای سی سی ای جی ایم کې د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره لومړی غټ زیری دا و چې موږ فل ممبرشپ واخیستو. د موږ سره عمان او سعودي ته هم د فل ممبرشپ ورکړل شو. په خوا موږ د ای سی سی فل ممبر نه و چې دا یو غټ لاسته راوړنه ده.
د شغل دانش په وینا د کرکټ د آسیایي شورا په وروستۍ غونډه کې د افغانستان ترڅنګ عمان او سعودي عربستان هم د آسیایي کرکټ شورا لخوا دا امتیاز ترلاسه کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې ترڅنګ ورسره ژمنه شوې چې د دغه هیواد د کرکټ بورډ مشر راتلونکي کال د آسیایي شورا مرستیال او د بورډ غړی ټاکل کیږي. ای سی سی یا د کرکټ آسیایي شورا په لومړي ځل په 1983 کال کې جوړ شو چې څلر ویشت آسیایي هیوادونه غړیتوب لري. د دې شورا غړیو د رواني اونۍ په پیل کې د ځینو پریکړو او په سریلانکا کې د لسو کلونو لپاره د مرکزي دفتر د بیا پرانیستلو لپاره په هغه هیواد کې راټول شوي ول. دا شورا د کرکټ د نړیوال شورا څخه وروسته د کرکټ په برخه کې یو فعال شورا ګڼل کیږي چې په آسیایي هیوادونو کې د کرکټ د ودې او پرمختګ لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د سپورت د برخې شنونکي ذبیح الله شهزاد په ای سی سی کې د افغانستان کرکټ بورډ غړیتوب یو تاریخي لاسته راوړنه بولي.
واقعا کرکټ در افغانستان پیشرفت خوب داشته و
رښتیا هم کرکټ په افغانستان کې خپل پرمختګ کړی او په کرکټ آسیایي شورا کې بشپړ غړیتوب مونږ ته وهیل راکوي چې ان شاء الله د کرکټ نړیوال شورا غړیتوب هم ترلاسه کړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ داسې وخت دا غړیتوب ترلاسه کوي چې د هیواد د کرکټ ملي لوبډلو په خپلو پرله پسې بریو د ډیرو هیوادونو پاملرنه ځان ته راوړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پنجاب صوبې د سپورت کمیټې مشر رشید بوکټي سمو د مخکې د ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي ول چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا شان ولوبېږي لکه څنګه چې په وروستیو شل اوریز لوبو کې ولوبېده، نو دا د ټول لپاره یو ستر خطر جوړېدلی شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو ځوان افغان چې د زرهاو پناه غوښتونکو په څیر څو کاله مخکې له ترکیې نه د مدیترانې په سمندر کې یونان ته رسېدلی و، تر څو کلونو وروسته له یو داسې پلان سره بیرته دې سیمې ته ستون شوی چې ښایي ډېر خلک له مرګ وژغوري. دا افغان ځوان مهدي صالحي نومیږي او غواړي چې د بې پیلوټه الوتکې یا ډرون په مرسته د هغو پناه غوښتونکو ژوند وژغوري چې د ده په څیر د مدیترانې په اوبو کې اروپا ته د تېرېدو هڅې کوي. نور جزئیات د فرشته جلازې پر پورته کوي.
د پناغښتونکو لپاره بي پيلوټه الوتکې د مهدي صالحي د پروژې نوم دی. صالحي او د ټیم غواړي چې د دغه پروژې په مرسته هغه پناغښتونکو چې په سمندر کې له ترکیه یا له لیبیا، یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته د تیرېدو هڅه کوي او وخت نا وخت د کوچنیو بیړیو د ډوبېدو یا په سمندر کې د توپان لامل د غرقېدو له خطر سره مخامخ کیږي وژغوري. د مهدی صالحی د پروژې هدف دا دی چې په سمندر کې د پناغښتونکو د ډوبېدو مخنیوي وشي او یا لشت لږه سمندري ځواکونه د هغوی د موقعیت په اړه ژر تر ژره معلومات ترلاسه کړي او مرستې ورواستوي. د دوی بي پلوټ الوتکې کولای سي چې د سمندر په هر برخه کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په صورت کې موقعیت څرګند کړي او د خلکو د وضعیت په اړه معلومات وچته واستوي. په دې ډول به د ژغورنې کارکونکي پرته له دې چې وخت ضایع کړي د غرقېدو له خطر سره د مخامخو خلکو د ژغورنې لپاره وردانګي. او د اړتیا وړ مواد به هم ورسره وروړي. مهدي صالحی د یونان په لسبوس ټاپو کې د دې پروژې د پیل تکل کړی، ځکه زیات هغه کسان چې د افغانستان، سوریه او د افریقا د شمال له هیوادونو تښتي، له ترکیه یا لیبیا د مدیترانې په اوبو کې د یونان لسبوس ټاپو ته رسیږي. مهدي صالحی ویلي چې دی 15 کلن و چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د سختیو له امله تیښتې ته اړ شو، او د زیاتو افغانانو په څیر اول ترکیه ته ولاړ او له هغه ځایه په یوه پلاستیکي بیړۍ کې د مدیترانې په سمندر کې اروپا ته ورسید. مهدي صالحی اوس په نیویارک کې اوسي او هلته د پارسنس په نوم د تخنیکي وسایلو د طراحۍ په ښوونځي کې ښوونکی دی. مهدي صالحی او د هغه میرمن کریستین کرش له نیویارکه د دې پروژې د عملي کولو لپاره لسبوس ته تللي دي. دوی د بی پیلوټه الوتکو ډیزاین د خپل پوهنتون په مرسته جوړ کړی دی. هغه بی پیلوټه الوتکې چې دوی ډیزاین کړي سیاري کمرې لري، او کله چې د سمندر پر سر پرواز کوي پر یوه ځانګړي ویب سایټ مستقیمي یا آنلاین خپرونې کولای سي. په دې ډول سمندري ساتونکي کولای سي چې د سمندر له ډیرو لرو ځایونو حتی د دې بی پلوټه الوتکو په کمرو کې اخیستل شوي فلمونه وګوري او د خطر ځای وپیژني. مهدي صالحی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دی غواړي دغه پروژه لا پراخه کړي او ستري بی پلوټه الوتکې هم جوړې کړي، څو د ده په وینا د زیاتو خلکو ژوند له مرګ وژغورل سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو د غرض د انټرنیټ لاره هم صافه او وازی اوریدل شي. په انټرنیټ کې مو پیدا کولای شي www.azadiradio.org/.com. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د ایتالیا مرکزی برخي یو شدید زلزلې ولړزول چې لک تر لګه 38 تنه پکې وژل شوی، خو د دې ورشته چې د تلفاتو شمیر به لدی هم لوړ شي. په ایتالیا کې د ژغورنې مامورین وایي چې ګڼ شمیر خلک د ړنګو شو ودانیو تر خرابو لاندې دي. یو شمیر کسان ورک دي او د ژغورنې مامورین له خاورو د زلزلې ځپلو خلکو د رايستلو هڅه کوي. بیا هم نور جزئیات د فرشته لازی پر پورته کوي.
د ایتالیا یو شمیر ښارونه نن سهار 6.2 درجه زلزله ولرزول او ډیر زیات تاوان رسولی. د ژغورنې مامورین د زلزله ځپلو سیمو ته تللي او د ړنګو ودانیو له خرابو د خلکو په ایستلو او ژغورلو لګیا دي. که څه هم تر اوسه ویل سوي چې 38 تنه مړه دي، خو داسې ویره ده چې د دغو مړو شمیر به زیات سي. ایتالوي چارواکي اندېښنه لري چې ډیر کسان شایي لا هم د ودانیو تر خرابو لاندې وي او د مړو شمیر به ورسره زیات شي. د زلزلې ټکانونه نن د ایتالیا په پلازمینه روم کې حتی محسوس و چې د زلزلې له ځایه لرې دی او ډیر خلک له ودانیو د لارو او سرکونو غاړو ته راوستل. د نننې زلزلې له امله یو متاثره سوی وګړي چې ځان یې رویټرز خبري اژانس ته د ژیان کارلو په نوم معرفي کړی وویل: زه د هغې غونډۍ پر سر باندې په یوه کور کې اوسېدم چې زلزلې چپه کړ. زه له خدای خوشاله یم چې ژوندۍ پاتې سوم. له څو ساعتونو راهیسې دلته په یوازې یوه بنیان کې ولاړ یم. موږ منتظر یو چې بالاخره څه کیږي. زه د 15 کلو یم او هیڅکله مې دغه سیستره درنه زلزله نه وه تجربه کړې. دغسې واړه واړه ټکانونه کېدل، خو دومره ستره زلزله هیڅکله دلته نه وه سوې. دا یو مصیبت دی. د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس هم نن د واتیکان په سنت پیترز میدان کې خلکو ته وویل: ما نن د ایتالیا په مرکزي سیمو کې د زلزلې خبر واوري چې زیات خلک یې ځپلي، خلک پکې مړه شوي او زخمیان دي، کورونه چپه سوي دي. زه له دې عمله خپل درد او غم نشم څرګندولی. زه هغو خلکو او کورنیو ته چې دوستان او عزیزان یې په دغه پیښه کې مړه شوي یا زخمیان دي تسلیت وایم او په غم کې ورسره شریک یم. د ایتالیا په مرکزي برخو کې د نننۍ زلزلې له امله ماشومان هم په قربانیانو کې شامل دي. په ایتالیا کې داسې زلزلې بې ساري نه دي. په دې هیواد کې اوه کاله مخکې لشتلژه 309 تنه ده تقریبا ورته شدت په زلزله کې مړه شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې خبري ساعت ورسته شي بيدي. د د افغانستان سوداګری او صنایعو وزارت وایي د چمن سپین بولډک پوله به چې له څو ورځو راهیسې تړلې ډېر ژر خلاصه شي. دا هغه پوله ده چې تړل کېدو یوازې په کندهار کې باغ لرونکو او د میوې سوداګرو ته په میلیونونو ډالرو تاوان رسولی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دغې پولې تړل کېدو ته په اشاره وایي پاکستان باید د یوه شخص یا یوې کوچنۍ ډلې د ناوړه عمل په خاطر داسې څه ونه کړي چې زیان یې ټول افغان ولس ته ورسیږي. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې روانو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته سخته ماته رسیدلې ده او د هغوی پلانونه شن شوي دي. دغه راز د افغانستان د کرکټ ټیم د ای سی سی یا د کرکټ د جنوبی آسیا د شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. او دا مو هم واورېده چې یو افغان چې په خپل څو کاله مخکې له ترکیې د مدیترانې له لارې یونان ته رسېدلی غواړي د سمندر پر دې لاره کډوال له ناوړه پیښو وژغوري. دا و د ازادي راډیو د دې خبري ساعت ځینې مهم مسایل. په څو شیبو کې زموږ بله د ازادي راډیو خبري ساعت پیلېږي چې زما همکار احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.